آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. نن د سولې نړیواله ورځ ده. هر کال د سپتمبر 1 په نړۍ کې د سولې د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. سوله څه شی ده؟ دا ډېر مهم سوال دی چې د وخت په تیریدو یې تعریف بدل شوی دی. یو وخت دا سوله وه چې چارواکو به بل ته په دې شرط څه نه ویل چې د چارواکو ټولې غوښتنې به یې منلې او دوی ته به یې پیسې ورکولې. بیا دا سوله شوه چې په چارواکو کار مه لره، ژوند کوه. په معاصر تاریخ کې د ډېرو په باور د سولې په باره کې د ناروې د اسلو د سولې د تحقیقاتي مرکز د مؤسس جوهان ګالټونګ نظر دقیق دی. دی سوله دوه ډوله ګڼي، مثبته سوله او منفي سوله. د دې معاصر نارویجي عالم په باور کله چې په یوه ټولنه کې شخړې او جګړې نه وي او له فزیکي پلوه انسانان خوندي وي، دا د منفي سولې نښه ده. او مثبته سوله دا ده چې د فزیکي تاوتریخوالي د نه موجودیت تر څنګ سیاسي، اجتماعي او اقتصادي جوړښتونه داسې فعاله وي چې خلک له خپلو حقونو محرومه نه وي. د ښاغلي ګالټونګ په باور مثبتې سولې ته د رسیدو لار منفي سوله ده، یعنې جګړې باید ورک شي او بیا د خلکو د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حقونو غوښتنه وشي. خو دا درې حقونه باید د منفي سولې قرباني نه شي. سږ کال په افغانستان کې د یو نړیوال راپور له مخې د تیر کال په پرتله 1.5% شخړې کمې شوې دي. بل لور ته د مثبتې سولې په لور د تګ لارې بندې شوې دي. د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار مخنیوي د نیمې ټولنې اجتماعي حقوق غصب کړي دي. اقتصادي برخه د دې لپاره ټکنې شوې ده چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. او سیاسي حقوق له دې عمله تر پښو لاندې شوي دي چې طالبانو ګوندونه لغوه کړي او بلې ډلې ته د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکوي. دا منفي سوله چې د ځینو په باور لا منفي حد ته نه ده رسېدلې، په شخړو به بدله شي که به د مثبتې سولې رنګ واخلي. دلته په دې اړه بحث لرو. د دې بحث لپاره مو دوه مېلمنو ته بلنه ورکړې. شکریا بارکزی د سیاسي چارو کتونکي حاجی محمد نذیر احمد زید، پخوانی ولسمشر سلاکار، او سنگر امیرزاده د سولې د چارو فعال. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی برشم مغلی بارکزی، تاسو ته تاسو په باور په افغانستان کې نن سبا سوله ټینګه ده؟
سلامونه او نیکیلی تاسو ته او محترم میلمنو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه نن په افغانستان کې حتی هغه منفی سوله هم کوم چې د اوسنۍ معاصر سولې په تعریف کې ده په افغانستان کې نه ده. تاسو مثبت سوله په خپل ځای باندې پرېږدئ، حتی منفي سوله هم کوم چې هیستن معرفي کړې وه د هغې پر اساس باندې په افغانستان کې څه نشته. البته هیرم نشي چې مارتن لوتر کینګ ویلي وه چې د جنګ نشتون د سولې په معنا نه ده. یعنی صحیح ده نه به افغانان دغه وایي چې جنګ نشته، مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې سوله شته، ځکه سوله هغه اصلي عدالت پایه ده. او متاسفانه په هغه سوله کې چې عدالت نه وي، په هغه سوله کې چې اجتماعي عدالت خوندي نه وي، په هغه سوله کې چې د خلکو او د پرګنو حقوق معلوم نه وي، په هغه سوله کې چې د هر چا سره یو ویرې چې سبا ته بیا شریکېږي، د تاوتریخوالی، فقر او د شورش موضوع پکې رامنځته کیږي، نو هغه حتی تر منفي سوله هم کرته ده. متاسفانه افغانستان په اوسنۍ پړاو کې که چېرته واقع بینانه ډول باندې ورته وکتل شي، نه تنها یوازې چې سوله نه لري فاصله لري، بلکې حتی منفي سوله هم افغانستان کې نشته، ځکه حداقل په منفي سوله کې د پرګنو ځای او حق معلوم دی. متاسفانه نن سبا نشته.
مننه. په همدې برخه کې احمد زی صاحب که ستاسو نظر واخلم، ستاسو په باور نن سبا په افغانستان کې سوله شته؟
مننه. تاسو د میزګډونوالو ته او لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. واقعا لکه څنګه چې وکیله صاحب مخکې اشاره ورته وکړله، افغانان داسې سوله غواړي چې په هغې کې آرامش وي، بیان ازادي وي، انساني حقوقو ته احترام وي. فعلاً چې موږ ګورو په افغانستان کې صحیح ده دا آواز به کم وي، خو نور خلک له مختلفو لارو نه کنجه دي، څوک د خبرو یا د حق او باطل ویلو اجازه نه لري. فرار تاسو ګورئ چې د موږ ځوان نسل ټول په فرار کې ده، نو کو واقعا هلته سوله وای ولې ځوانان د دې ځای نه وتل؟ دا بعضې خلک وایي سیاسیون. تاسو وګورئ د سیاسیونو زیاته عام ولس اوس په فرار کې ده، خلک هلته سکون نه لري. مونږ مخکې هم دغه ویلي وو چې مونږ داسې سوله غواړو چې په عزته سوله وي، چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي او ژوند وکړي، چې بد بختانه هغه اوس په افغانستان کې مونږ نه وینو. نو اوس ضرورت ده سولې ته، واقعي سولې ته، په دې معنی نه افغانان را یو ځای کېدلی شي په پیډي شرایطو کې، یا پیډي خبرو باندې، یا حاکم نظام چې کوم په خولو باندې وینا کوي عمل کې بل څه ده. نو خدای دې وکړي چې دوی اصلاح شي او نور جنگ ته موقع مساعد نه کړي، ځکه اوس هر څه مسؤلیت بېرته حاکم نظام ته راجع کېږي. مونږ خو په ډېر ښه طریقې سره جنگ ونه کړ، تاسو ولیدل غونډه نړۍ مونږ ډېر ښه ځواکونه درلودل. د دې دا معنا نه وه چې دا په جنگ باندې، مونږ د سولې طرفدارو، ځکه صلح یو الهي حکم ده او د افغانانو غوښتنه وه د ټول ملت. پرې بنیاد باندې داسې مسایل جمهوریت مکمل دوی ته راواله شو، خو بدبختانه دوی د دې موقع نه تر اوسه پورې درسته استفاده نه ده کړې.
احمد صاحب څه فکر کوي چې آیا د طالبانو اوسنی چارواکي به له دې موقع استفاده وکړي؟ ځینې هڅې شروع کړې دي چې د پخواني سیاسیون افغانستان ته ور وګرځي، لیکن آیا تاسو دا امید لرئ چې دوی به یوه جرګه جوړه کړي، یا به نور پخواني مخالفین سیاسیون ور وغواړي، او یو لار به جوړ شي چې افغانان په خپلو کې سره پخلا شي؟
مونږ خو دا دوه کاله سیاسیون تاسو ګورئ، مونږ د جنگ طرفدار نه یو، نه مو د جنگ کومه اراده کړې ده. همیشه مو دا خبره کړې ده چې د سولې لارې نه باید دا غوښته تړون چې د دوه په نامو باندې وو، چې په هغې کې د افغانانو د ټولو اقوامو د یو ځای کولو یو فکر پکې و، هغه باید عملي شي. خو بدبختانه تر اوسه پورې ونسو. اوسه پورې چې مونږ ګورو دغه د سیاسیونو غوښتنه دا یو نمایشي کار ده. افغانستان د مرکو جرګو وطن ده. مونږ او تاسو په دې شایدو مل ډېر ښه پوهېږو چې په دې کې اخلاص نشته. هر کله چې د هغوی له خوانه اخلاص موجود وي، په ډېر اسانه طریقه سره سوله منځ ته راتللی شي. ځکه بیا هم تکراراً زه وایم چې افغانان له جنګ نه ستړي دي، مونږ په هېڅ صورت باندې جنګ طرفدار نه یو.
مننه. البته ځینې سیاسي مخالفین د طالبانو په جګړې ټینګار کوي، په دې برخه کې به داخلي بارغزي نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې افغانان څرنګه یو سولې او ثبات ته رسیدای شي؟
زه فکر نه کوم چې د سولې معادله په هر ټولنه کې متفاوت اوسي، ځکه چې د عدالت معقوله هم دینی لحاظ باندې، هم دودیز لحاظ باندې، هم د سولې اصولي مفهوم باندې یو اصل دی. تر هغه وخت پورې چې عدالت تامین نشي، تر هغه وخت پورې چې د پرګنو حق تزغرده ونه پیژندل شي، تر هغه وخت پورې چې د پرونی جنجالو سره حساب و کتاب ونه شي، تر هغه وخت پورې چې خپل افغانان پر دې باندې پوه نه شي چې زمونږ وطن زمونږ وطن دی او دا زمونږ مسؤلیت دی. د سولې لپاره یوازې دا نه ده چې مونږ وایو چې جنگ خلاص شو. ډېر ملکونه دي چې جنگ پکې نشته، مګر سوله هم هلته نشته، ځکه چې په هغه کې څو شیان اصل کې موجود نه دی. یو دا چې اوس مثلا د بیلګې په ډول زه تاسو ته وایم، نن سبا په افغانستان کې خلک دغه وایي چې جنگ خلاص شو. ښه، آیا دغه خلک، حتی هر افغان چې دغه وایي چې جنگ خلاص شو، نور حداقل یا آرامي ده، آیا دوی د امن احساس ځان سره کوي کنه؟ تبي خبره ده نه، ځکه چې دوی یره کې هم دا دی چې نن به یو طالب راځي دوی به اخلي، سبب کتاجر دی اختطاف بکیږي، که جنید سید ته متاسفانه د سولې په مورد کې یو شیم آزاد رسنۍ دی. حتی په منفی سولې کې هم آزاد رسنۍ شته، چې نن سبا نشته. کوم رابط موږ او تعلق خلکو سره لرو، خپل موکلینو سره لرو، وضعیت په دغه کوم شانتي نه دی چې نن سبا په افغانستان کې دنه داخلي میډیا ښکاره کوي. حتی هیرم نشي چې د طالبانو د واکمنۍ په دوه کلن کلیزه کې هم دوی بین المللي او ملي رسنیو ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ته وګرځي او مستقل او بې پرې رپورټونه جوړ کړي. نو نن سبا اکثره خلک خپل ستونزې یو آدرس نه لري چې لاش یې ورته شکایت وکړي. دا یو برخه. دویم برخه، فقر یو عامل دی چې سوله نه ټینګیږي. دا نه دی چې فقیر ملکونه سوله نه لري، یعنی فقر یو عامل د جنگ کېدای شي. همدغه بیرته خلک جنگ ته کشي. جنگ معمولا دا نه چې تاسو بل ملک سره جنگ لري، جنگ د قبایلو په مابینځ کې شته، جنگ د طایفو په مابینځ کې شته، جنگ د کورنیو په مابینځ کې شته، چې البته موږ او تاسې ساری وینو. اکثره خپل طالبان هم خپل راپورونه کې وای وای شخصي خصومت له لهذا یو څوک وژل شوی. بل دلته په افغانستان کې ټول افغانستان جغرافیه نن سبا سید چې خپل خلکو لپاره هم امن نه ده. متاسفانه د افغانستان قضیه نه تنها د افغانستان د خلکو په لاس کې نه ده، بلکې د ستر قوتونو لپاره د جګړې ډګر ګرځېدلی. څنګه مونږ زه خپله د یو افغان په صفت باندې دلته په افغانستان کې هم که چېرته زموږ سیاسیون دې باندې اوکې کوله چې راشه تیر په هیر د عقل تیر د چا خبره اشتباه باید بیرته تکرار نشي، نو راتلونکي لپاره یو ښایسته پلان که دوی جوړوله، که مجاهد و که خلقی که پرچمی که طالب او پر یو ټغر باندې کینی، دا به د افغانستان خلکو ته یو اطمینان ورکوله. متاسفانه سربیره پر دې چې موږ وینو چې هغه تیر تاوتریخوالی له منځه نه لاړل، نن سبا افغانستان د افغانستان د خلکو واک نه وتلی. د بېلګې په ډول نن په ملل متحد کې د پاکستان خارجه وزیر د افغانستان استازی توکي، نن د افغانستان پاکله د تاجکستان ولسمشر د افغانستان د اوبو پاکله باندې غږیږي، نن د افغانستان پاکله باندې د قطر امیر غږیږي، او متاسفانه د افغانستان سید خالی دی. یعنی یو ملت یو هویت مطلق د صحنې نه وتل شوی، ایستل شوی. یعنی دا په دې معنی باندې نه ده چې صرف خبره د واکمنۍ ده، خبره د دې چې افغانستان نن سبا متاسفانه په بین المللي تعاملاتو کې د نړیوال ټولنې برخه نه ده. نو څنګه موږ کولای شو په دې باندې فکر وکړو چې سوله به څنګه راځي کله چې زه خپله د یو ملک په صفت، د یو دولت، د یو هویت، د یو نظام په صفت باندې په نړیواله کچه باندې خپل هویت نه لرم؟ دا ډېر
مننه. همدا مهمه موضوع ده.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د سولې د چارو فعال سنگر امیرزاده هم په خبرونه کې راسره دی. تاسو هم خبرونه ته شرخلی. ستاسو په باور د افغانستان اوسنۍ سوله په څه حالت کې روانه ده او سوله شته که نشته؟
سلامونه تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته او د رادیو آزادۍ ټول اوریدونکو ته. اما په آن که تاسو اجازه راکړئ زه به د ښاغلی فاروق اسپینوزا د هالنډي فیلسوف یو څو کرښې ته تاسو ته به د سولې په ارتباط قرات کوم، دا مې پښتو ته ژباړلی. سوله د جګړې نشتون په معنا نه ده، بلکې داسې ښېګڼه ده چې د ځاني ځواک څخه سرچینه اخلي. او هماغه ډول چې خپلواکي په زندان کې د نشتون په معنا نه ده، سوله هم جګړې نشتون په معنا نه ده. همدارنګه د سولې مفهوم نه باید د اوربند سره یو شان وګڼو، ځکه سوله منازعاتو د ختم او جګړې پای ته رسېدو په معنا ده. سوله د ځپلو، زورواکي، جلاوطني، حذف، وژل او د زور له لارې خلکو محروم کول په معنا نه ده. او همدارنګه سوله په جبر چوپتیا هم نه ده. سوله جوړجاړي، هوکړه، په بنسټیزو ډول د شخړې حل او د فتنې له منځه وړل دي. سوله مشروع، قانوني، سوله ییز او له تاوتریخوالي څخه پرته سیاست دی. بلاخره سوله د یو ډلې لخوا پر بلې ډلې د غوښتنو او ارزښتونو تپلو باندې هم نه ترلاسه کېږي. نه که تاسو اجازه راکړئ یو بل مسله د ښاغلي د دراګ دی چې ډېر یو د سولې په مباحثو کې ډېر مهم مسله دی، بیا د دننه استنباط کولی شو چې اوس موږ آیا واقعا سوله لرو که نه لرو. نو سولې سره نظم، یووالی او سوکالي راځي. سوله احساس او بریالیتوب، درناوی او امنیت دی. سوله د لږ شمېر کسانو لپاره نه ده، او که چیرې سوله د ټولو لپاره نه بلکې د یو شمېر ګټو لپاره وساتل شي، ټوکې نندارې ته وړاندې شي. نو زما په آن موږ سولې سره ډېر واټن لرو. سوله اوس قربان په معنا نه ده.
بله مننه مهرباني صاحب. لیوی خبرتی ها روسته بحث تا دوام برکو و استاسو هم دا موضوع مهم ده چلا سول افغانان دیر واتن داری پا دی برخه که با نور و ملمنو پشتنی وک
ده آزادی رادیو خبرونی اوس شپا ورز سلیری ساعت آوری دلیشی
ده مخام لشپگو ده سهار تر شپگو بجو پا منتنی چپا دولس شپگ نوی
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. په خبرونه کې مو میلمانه دي شکریا بارکزی، حاجی محمد نذیر احمد صحی او سنگر امیر ساده. احمد صحی مخکې امیر ساده صاحب چې دا خبره وکړه چې افغانان له سولې ډیر لري دي او په لري واټن کې دي. د افغانستان لپاره په تیرو دوه درو کلونو کې، حتی په یوې حساب په تیرو لسو کلونو کې د سولې لپاره ډیرې هڅې وشوې. نو چې د سولې لپاره ډیرې هڅې کېږي، افغانان ولې له سولې لري شي؟ نو ولې ورنږدې نه شول؟
خو اصل سبب دا ده که تیر جمهوریت نظام وښیي که نه، که موږ ووایو واقعیت ووایو، موږ جمهوریت د سولې قرباني کړه، د سولې په خاطر باندې له هر څه نه موقفونو نه موږ تیر شولو، چې څه رقم د ملت غوښتنه وه، ملت سوله غوښتله، هماغه سبب جوړ شو چې همیشه موږ د باعزته سولې غوښتنه کوله. او دغه حالات موږ مد نظر نیولي وو چې داسې یو حالات به وطن کې راځي که چیرې یو طرفه کار وسي. او بدبختانه هغه همدغه رقم ته وشو چې ټول اقوام د افغانستان له قدرت نه یا د خپل وطن د ملي مصالحو نه لري، او بالخصوص یو دلګي حکومت په لاس کې واخیسته. د هغوی لپاره د دوو کلو کې ډېر ښه چانس و. دوی باید کولی شوی چې دغه ملت یې په ځان راټول کړی وای، واقعا د سولې لپاره یې کار کړی وای، لکه څنګه چې په خوله باندې آپ اعلان کړی وه له زړه نه دا شوی وای. او په دې کې تیر په هیر باندې نوی حکومت یا نوی چوکاټ باندې کار شروع شوی وای. نو زه په دې مطمئن یم چې اوس به موږ ډېر کافي سفر مخې ته کړی وو. بدبختانه تر اوسه پورې په افغانستان کې موږ تاسو وینو چې نه اقتصادي مشکل په هغه اندازې سره دي چې خلک حتی د ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري، کاروبار نشته، ځوانان په فرار کې، همدغه رقم ته سیاسي دي. موږ تاسو ملي سرمایه ځوان نسل تعلیم یافته نسل وو چې هغه ټول وطن نه په فرار کې
وو. مننه. همدغه خبرې چې تاسو کوئ چې خلک په فرار کې دي، اغلی بارکسی، د سولې د واټن په برخه کې چې امیر ساده صاحب اشاره ورته وکړه، جمهوریت او د جمهوریت چارواکي هم مقصر نه دي؟
سولې په راوستو کې ټولې خواوې خپل ځان ته تقصیر لري، ځکه چې ما مخکې ویل چې سوله بغیر د عدالت او حسن نیت نه تامینېږي. په سولې کې د خبرو اترو یو دا دی چې یو سیاسي جوړجاړی ده. موږ د سولې په معنا او سیاسي جوړجاړی په مابین کې باید تفاوت قائل شو. سولې سیاسي جوړجاړی په همدغه معنا باندې ده چې دوه متخاصم ډلې خپل منځ کې کینی سیاسي قدرت یا څو ډلې سیاسي قدرت ویشي، او البته دا په دې معنا باندې نه ده د خپل منځ کې دا سیاسي قدرت ویشي، حتی دغه قدرت خلکو سره نه ویشل کیږي. او بل خلکو لپاره هغه لازم اصول او مفاهیم چې کوم دي، لکه ټولنیز عدالت او د شتمنۍ یا د منابعو عادلانه تقسیم او ښه رابطه د پانګې اچونو لپاره او انساني پانګې اچونو لپاره زمینه برابرول، او د سوا فساد کچه باید تر ډیره تیت شي، او یو سالم محیط رامنځته شي. دا شیان دي چې یعنی د سولې په مقوله کې چې مخصوصا نن سبا اکثر خلک د ورته لیوالتیا لري، د یوهان ګاتلوک په مفکوره باندې چې یعنی مثبت سوله یا سولې ته تک، همدغه شیان دي چې ملل متحد همدغه اصول منلي په پام کې نیول شوي نه دي. حتی د دوهی په موافقت نامه کې چې کوم د امریکایانو او طالبانو په مابیس کې هم امضا شوله، دغه شیانو ته پام نه و شوی. تاسو مخکې اشاره وکړل چې تیر حکومت سوله یو معقوله نه ده چې د حکومتونو له خوا څخه هغه رامنځته شي. سوله یو پروسه ده او په دې پروسو کې معین او مشخص شاخصونه چې مخکې ما نومې تاسو واخسته هغه ته ډیر ضرورت شته. دا چې موږ وایو چې ولاتي حکومت څوک تیر حکومت د کوم ځای نه شروع کړ، تیر حکومت د طالبانو پر رقم نه د صفر نه کوم شی شروع کړی نه دی، ځکه چې طالبان په سم جوړ حکومت باندې راغی. تیر حکومت د هغه ځای نه بنیاد شروع شو چې افغانستان داخلي جنگونو نه شی ورته پاتې نه و. بیا 15 کاله تورتم د طالبانو حاکمیت، منځري ملک چاته په خار کې هم برق نه و، بس نه و، شهري ترانسپورت نه و.
البته زما مطلب دا و چې دوی د سولې لپاره څه کړي وو کنه. زما سوال دا و،
هدف د سولې لپاره څه دغه وایي؟ د سولې لپاره د افغانستان خلکو سره قرباني ورکړله. د بیلګې په ډول ما خپل اولادونه په داخلي جنگ کې له لاسه ورکړ، مګر صرف دې په خاطر باندې چې زما نور بچیان او په افغانستان کې میلیونونه نور خلک په آرامه ژوند وکړي انتقام خواته نه لرلم. دا یو مول لپاره ډیره ستره بها ده چې د خپل اولادونو د قاتل سره تر یو چته لاندې د پارلمان په نوم باندې کینی او کار وکړي. او دا زه یوازې نه ما، په افغانستان کې ډیر خلک دې ته آماده چې یو بل ومنو او راتلونکی لپاره، د ښه راتلونکی لپاره، د یو سوله ییز راتلونکی لپاره کار وکړو او هر شیان چې تیر اشتباو هغه تکرار نشي. نو زه فکر کوم تر ډیره حده پورې متاسفانه افغانستان کې سیاسي پروژې مخته لاړلې. بیا هم سولې ته په هغه حالت کې د رسیدو امکانات یو څه برابر و. بیلګې اطلاعاتو ته لاسرسی و، یو. دویم، قدرت تقسیم و. دریم، د پرمختګ لپاره زمينه برابر و، د پانګې اچولو لپاره زمينه برابر و، د یو سالم محیط جوړولو لپاره زمينه برابر و، د عادلانه ویش د بنابیو لپاره زمينه برابر کړه. یو ښه حکومتداري ته
تاسو مخکې د فساد مسله هم یاد کړه، پیغه کې بیا پاتې راغلي و هغه کسان.
البته په کوم شان چې مونږه پاتې راغلو او موږ نشکړ کولای، اول او اصلي عمل عدالت د لاسرسي موضوع چې متاسفانه نن هغه جنجال دی، پرون هم جنجال و. دویم، فساد کچه ډېره وه، نن هم فساد دی، پرون هم. حداقل پرون یو پاسپورت یو څوک په زر، یو نیم زر تر $5,000 پورې نه رانیول. او پاتې شوه د فساد موضوع. فکر نه کوم چې په افغانستان کې مخصن ته تاسو وګورئ چې دولتي چارواکي، موږ دیش وزیران درلودل، څلور دیش والیان درلودل، او حداقل تاسو دا ټول درې دورې د پارلمان 500 وکیلان، یعنی دا شپږ سوه خلک. فکر وکړئ په افغانستان کې مجموعان هر یو قدرت او کچه معلومه وه، قمندانان، سیاسیون، جادي رهبران، دا ټول. آیا دا ټول شپږ سوه کسه په افغانستان کې د فساد لامل و؟ هغه پیاده چې هم د خپل کار لپاره، یو مکتوب لپاره، دورل لپاره پیسې اخیستلې، آیا هغه په همدې فساد کې ښکیل نه و؟ هغه یو
قماندان
چې مونږ باید سطحي بحثونو ته یو وخت باید د پای ټکی کېښودل شي.
د خاطره چې هغه د فساد له موضوع
وځو، فساد نشته، خو فساد نه نشته لپاره زمينه د تحلیل برابر نه ده. مونږ نه پوهېږو چې بودیجه چیرته مصرفېږي، پرون خو خلک پوهېده، مونږ نه پوهېږو چې دا زمونږ
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د سولې او ثبات ترمنځ توپیر څه دی؟ زما همکار نوریاس نوری د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د امریکا د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي سره خبرې کړې دي. دا لنډې خبرې سره اور.
خبره دا ده چې امن او ثبات له مختلف شیان دي. یو چیرته ورته په فزیکي شکل سره امن موجود وي، په ډېر دیکتاتورانو کې امن موجود وي، مګر ثبات هغه وخت راځي چې خلک راضي وي. هغه تر اصطلاحاتو کې بشري امنیت وایي. بشري امنیت په دو ستنو باندې ولاړ دی. یو ستن یې د خلکو ازادي له بیرې نه، خلک له بیر نه خلاص، حکومت نه بیره، د خلنه نه بیره، د بیکار نه بیره، د سیاسي نه، پولیس نه بیره، د بیر نه خلاص، د خارجیانو له بیر، د تجاوز نه بیره نه خلاص. دوهمه دغه د ازادي له احتیاج ده. چې هغه احتیاج داسې چې فکر کې دغه ډوډۍ جنن لرم سبا به هم موجود، د کار جنن لرم سبا به هم موجود. دغه ثبات د دې پولیس ثبات، ثبات په دې اساس باندې ډېر نور سخت کار دی چې د خلکو د رضایت او د حکومت او د خلکو ترمنځ د قرارداد په اساس باندې، د موافقې په اساس باندې، د اعتماد په اساس باندې رامنځته کیږي. دا په ځینو هیوادونو کې نشته، ثبات هم موجود دی. او که طالبان وایي چې امن راوستل، هم په دې خاطر راوستل چې په خو به امنیتي دی راوستل، اما اوس فعلا هم امن شاید وجودي، هم په افغانستان کې ثبات وجود نه لري.
امیرزاده صاحب، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، نو بیرته هغه ستاسو خبره چې له سولې لري یو، نو له ثبات هم لري نه؟
فکر کوم چې سوله او ثبات دوه متضاد مفهوم نه دی په سیاسي علومو کې. موږ اوس د ثبات ادعا نشو کوی، ځکه ثبات سولې سره تړاو لري، موږ ثبات سره هم واټن لرو. نو یو کتاب اجازه وي سب یو مسلې ته اشاره کوم. د جنوب آسیا هیوادونو چې پاکستان، هند او د سریلانکا هم د نیپال، دې کې په ټولو کې فساد موجود دی. حتی د افغانستان څو چند مفسد خلک هلته چارواکي کې سیاست دوی په لاس کې دی، اما دا د لامل نشي کېدی چې مثلا هغوی سوله نه لري. اما په آن موږ تر اوسه سولې سره ډېر سطحي برخورد کوو. ګورې تاسو مخکې احمد صاحب وویل چې موږ سولې لپاره قرباني ورکړې، اما په آن نه، سولې ته قرباني ور نه کړ سو تر اخر پورې، تر دقیقې نوات پورې تقریبا سولې سره لوبه وشو. تاسو وګورئ بې تجربه خلک او څوک چې د سولې په مفهوم باندې هم نه پوهېدل، یا په یو شکل د شکل د تنظیمونو نمایندګان راټول شو چې صلاحیت نو قربانی اما پاسو قربانی ور کړې. دغه ملت داسې قربانی وشو د تاسو د کرونا لاسه. اوس ما پیشنهاد که دلته په گذشته باندې ډېر بحث وکړو، دا ډېر معلوم حال مسله ده. موږ د څلوېښت کلن سولې پروسه کې د جنیوا تړون نه راواخلو، پېښور بیا وروسته بنینسوان طرحه، د ډاکټر صاحب نجیب مصالحه طرحه، د کرزي صاحب، ورپسې ډاکټر اشرف غنی. موږ تر اوسه افغانان د تاریخ په اوږدو کې، که د څلوېښت کلن تاریخ هم واخلو، موږ تر اوسه داسې یو بېلګه نه لرو چې افغانان خپل منځ کې سره د سولې په نتیجه کې یو هوکړې ته رسېدلی وي. تاسو وګورئ د امیر عبدالرحمن خان نه که دې خواته پیل کړو تر نن پورې، هیڅ داسې یو بېلګه څوک په تاریخ کې نه لري چې د سولې په نتیجه کې یو د هوکړې په نتیجه کې موږ نتیجې ته رسېدلی یو. بالاخره منفي سوله داسې یو څوک زور پیدا کوي، افغان در ټول کوم زور لري، نظامی زور راځي، وطن اجغالی په یو شکل یو څو وخت تیری بیا مسه مختز.
البته تاریخ ته اجازه راکې، تاسو تاریخ ته اشاره وکړه، کوم سوله چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د عبدالرحمن خان د هڅو په نتیجه کې راغلی و، افغانستان څخه چې د سیمې هیوادونه هم مثال نه لري. بیا د امان الله خان په وخت کې په لس کلنه دوره کې صلح و، چې بیا د امیر حبیب الله خان د شورش په نتیجه کې دا سوله له منځه لاړه. او تاسو چې په افغانستان
هدف مې نتیجه دی، یو باثبات نظام دی، یو ټولنه چې باثبات سوله ولري باثبات. دلته د سولې ډولونه دی، چې د سولې ډولونو پر ثبات چې وغږېږو، هماغه د امان الله خان هم سوله نشي کېدی. حتی د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه سي یو نسبي باثبات نظام رامنځته شو، هغه ته موږ سوله نشو ویلی. اساسي مفهوم باندې
د دې لپاره له بحث نه لرې شو. تاسو اوسنی پاکستان سوله ایز یادوئ؟ په بلوچستان کې جګړه، په خیبر پښتونخوا کې جګړه ده، حکومت سرپرست دی، اقتصادي وضع خراب ده، او تاسو وایئ چې د ظاهر شاه په وخت کې هم سوله نه وه.
زه غواړم بس د سوله دی، بس بیا اقتصادي خوا ته ورشو او د دوی هغه اساسي قانون ته ورشو چې دوی یو موقت حکومت لري اوس، د دوی خو هغه انتخابات لري. موږ هم د پاکستان سره هم خیبر پښتونخوا مسله هلته خو بیا بل سیاسي مسایل دی، د پښتنو ترمنځ دوی نور تاوتریخوالی جوړوي. هدف مې په افغانستان دی. ګورئ، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو دایمي ثبات ته، یو دایمي سولې ته نه دی رسېدلی. د لپاره مقدماتي اقدامات هم نه دی شوی.
امیرزاده صاحب، دا اوږد بحث دی چې افغانستان رسېدلی دی که نه دی رسېدلی. البته دا مخالف نظرونه هم په دې کښته، دا به بیا قصه ډېره اوږده شي. احمد زید صاحب، د امیرزاده صاحب د دې خبرې په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ دی خوایي چې تاسو پخوانی حکومت چارواکو او خلکو قربانی نه ده ورکړی سولې ته؟
اول خو به زه امیرزاده صاحب ته دا ووایم چې دی باید د جمهوریت مفهوم باندې پوه شي. جمهوریت یوازې څو افراد نه دي، جمهوریت یې افغانستان 10 میلیونه نفوس و چې هلته ژوند کاوه، دغه ټولو قرباني ورکړې ده. زه د افرادو خبره نه کوم، په افرادو کې و بعضې مشکلات وو، خو جمن جمهوریت د سولې لپاره په دې څو سترګې نشي پټولی چې موږ قرباني ورکړې ده. موږ همیشه سوله غوښته، باعزته سوله غوښتله. داسې د موږ نمایندګانو کې یا په افرادو کې کوم مشکل و، هغه به امیرزاده صاحب ته زیات معلوم وي، ځکه دی هم په دې پروسه کې شامل و. هغې خبرې ته زه نه راځه، زه مجموع کې وایم چې موږ د سولې لپاره قرباني ورکړې. قرباني یې دا ده چې موږ ډېر کې مطلق قواوې درلودلې، که موږ جنګ وکړلی موږ مقاومت کولی شو، که موږ د قدرت وږي وای تر یو حده پورې. افغانستان کې داسې نه وو چې په 15 ورځو کې ټول افغانستان هغسې، دا د ټول ملت قرباني وه، ځکه ملت سوله غوښتله. موږ نور له جنګ نه خسته وو چې هر څومره کوشش موږ وکړو چې واقعي سوله منځ ته راوړو. بهرحال اوس چې حاکم نظام راغلی ده، منګه دغه وایو چې سولې لپاره واقعي کار وسي. اقوامو مشران، ځوانان، خویندې، ټولو ته دا د یو مشترکه کور د افغانستان، دا په یو ډلګۍ نه کېږي. که چیرې موږ حکومت هلته غواړو، حکومت په ملت باندې کېږي او د ملت رضایت باید پکې موجود وي. او دا د افغانانو لپاره یو ښه طلایي چانس ده، بالخصوص د حاکمې ډلې لپاره. بیا هم زه دا وایم چې تر اوسه پورې موږ د جنګ کومه اراده لرلې ده او نه سیاسینو د جنګ غوښتنه کړې ده. خو که دغه رقم ته حالات په خپل دوی د جنگ سبب جوړیږي او جنگ ته موقع مساعد وي، بیا به دا مسؤلیت دوی په غاړه باندې وي. خو خدای دې هغه ورځ نه راولي. موږ کوشش وسم دا چې دوی په دې باندې پوه شي چې په تنهایی باندې په افغانستان کې یو ډله حکومت نه شي کولی.
مننه. اخلي بارکزی، د دې لپاره چې دا د بحث په همدغه خوا لاړ شو، څه باید وشي چې افغانان سولې ته ورسي؟ لږ تر لږه په بهر کې، په کابل کې داسې حکومت وي چې په خارج کې چې کوم کسان دي هغوی له هغوی سره مخالف نه وي، یا په کابل کې چې کوم کسان واکمنان وي له بهرنیو سره افغانانو سره په شدید اختلاف کې نه وي، څه ګامونه باید واخیستل شي؟
اجازه راکړئ چې اول وایم چې سیاسي اختلاف په هر ټولنه کې ده. سیاسي اختلاف د جنگ عامل کېدای نه شي. برعکس، په دې ځایو کې سیاسي اختلاف، یعنی هغه واکمنه ډله او هغه ډله چې اپوزیسیون ده، د دې باعث کیږي چې هغه ملک پرمختګ وکړي، یو بل پالیسي باندې انتقاد ولري. نو هیڅکله زه فکر نه کوم چې سیاسي مخالفت افغانستان لپاره یو ستر جنجالي. بله، و نظامي اختلاف مخصوصا په هغه شرایطو کې چې افغانستان تیر کړی او په هغه مرګ ژوبل چې ملکی خلکو ته اړول شوی ده، هغه د ستونزې ستره برخه وه. نو موږ په همدغه باندې، ځکه چې موږ جنګ ډېر لیدلی، ملکی خلک ډېر تلفات ورکړی، ځکه فکر کوو زموږ فکر سولې ته صرف همدغه ده. یعنی افغانستان خلکو ته سول همدغه ویل شوی، چار وخت جنگ نه وي، ټوپک نه وي، ډز نه وي، هغه نو سوله ده. حالانکه نه، هغه سوله نه ده، هغه یو منفي سوله ده. افغانستان خلکو لپاره څه سربیره پر دی چی یو ملی گفتمان تا ضرورت شتا تا افغانستان خلق چه در ندی چه باندی دی زه پا دی ترمینالوژی باندی دیر چه نلرم زکه چی که در باندی افغانان دی او که در نفغانان دی تون یو افغانستان دی اصی مختلف نظریات شتا زینی وای چیتا غیر متمرکز نظام گوارم اگر تون تخنیکی مسائل دی چی دوی بیا چی یو بل سر اکینی یو بل سر بوغه گیگی مگر دوی بیا هم به دغا واک نلری د افغانستان واک باید افغانستان خلکو ته ورکړل شي او زما په اند تر هغه وخته پورې چې یو غیر سیاسي موقته اداره فقط تخنیکي د ملل متحد تر څارنې لاندې جوړ نشي افغانستان او د افغانستان خلکو لپاره د یو بل سیاسي پړاو لپاره زمینه برابر نه شي
دلته سوال پدې کې دی په اوسنی افغانستان طالبان واکمنان دي قدرت ته دوی پلاس کړي او د افغانستان ټول ولایتونه یې نیولې دي له ولسوالیو علاقداریو سره دوی ولیدې ته حاضر شي چې ملګرو ملتونو ته خپل واک وسپاري
فکر کوم دا واک دوی نه دی
ولې
دا واک
دوی ته ورکړل شوی دی چا ورکړی
دا خارجیان
کوم خارج
دغه امریکا
نو که چېرته تاسو په دې باور یاست چې امریکا واک ورکړی دی نو خو په ملګرو ملتونو کې تر ټولو برلاسه په امریکا ده
بېشک په همدغه خاطر دی چې امریکا خپل ګټو لپاره طالبان راوسته د افغانستان د پرمختګ او د افغانستان د سوکالۍ لپاره خو طالبان نه دي
نو بیا فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو طرحه چې تاسو وړاندې کوي دا ممکن نه ده
زه فکر کوم هیڅ شی ناممکن نه دی ولې نن سبا دنیا دوه مختلف بلاکو باندې ویش شوی دی څومره چې امریکا قدرتمند دی په ملل متحد کې چین هم
یعنی تاسو فکر کوئ چې د چین په همکاري به په افغانستان کې بیا یو ملګری ملتونه سره کوي
نه 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 زما تاسو زما څخه یو پوښتنه وکړل چې څنګه څنګه افغانستان د اوسنۍ بحران لپاره یعنی یو نسخه ترتیب شي زما خپل شخصي باور زما خپل خبره تجربه مې په سیاست نه ده کچېته بل هر نظام په افغانستان کې راشي چین روسیه ایران برخه د پاکستان هندوستان او غوته نږدې انګټه نکی او که غرب بلاک ناتو په شمول د امریکا چې امریکا هم غړی دی هغوی ته نږدې ګټه نه رسي په هر ملک باید خپل خلک خپل واک او خپل اختیار په لاس کې ونیسي ځکه ما ویلې که چېرته تاسو هغه ایدیال پکچر یا تصویر غواړي افغانستان لپاره ولرئ نو ښه به دی چې په افغانستان کې غیر سیاسي موقت اداره جوړ شي ملل متحد ځکه چې دا مسؤلیت د سازمان ملل متحد دی در هغه تر چې توې مدیریت لاندې د سینا د بوسنیا کې چې دی وکړل دا سینا لکه چې کمبودیا کې چې دی وکړل یا منګولیا کې چې د سازمان ملل متحد دریز و هغه دریزم زمانه دی په کار چنن دوی یمن سره لري کنه مطلق بے پري او تخنیکی یو اداره موقت جوړ شي دغه متخصص افغانانو نه تدنه مشتري باندې مشتري خدمتي افغان دي او دغه پر بنسټ باندې د افغانستان خلک خپل د خوخي نظام او خلک التکایکی دغه لاره نه ځکه چې بیر کاشه سیاسي ویش لاندې ائتلافي نظام جوړ شي پندوس جوړ شي یا یوازې د طالبانو واکمني یا یوازې د مجاهدینو واکمني یا یوازې د ټکنوکراتانو واکمني دا نه کیږي پرې دې نن سبا ټول خپل امتحانو کې ناکام شولو افغانستان خلکو ته سپارو او غوښتل کېږي
مننه امیرزاده سپ تاسو فکر کوي څنګه سوله راتلی شي
ډېر مننه مو په ان کته سوجا دره کې یو لاند تفصیل درم د احمد سپ خبرو باندې ګوري جمهوریت باندې په مفهوم باندې خو پويګو مو که زکړه کړې او په دې مسایل باندې کافی تجربه د پوها لرو خو سند مطالعه هدف می دا و چې جمهوریت د سو دړمارانو لاس خراب شو تیخته وکړ. اما زه دلته کابل کې هم د اوس دایمه خبرې طالبان ثبتوي، اما موږ خپل خبرې باید وکړو. هدف مې دا دی چې سوله که طالب غواړي، اسلامي امارت غواړي چې دا هېواد یو دایمي ثبات ته ورسیږي، نو باید حقایق ومني. داسې نه شي کېدای چې اوس امارت وایي چې موږ حق په جانب یو، نور ټول افغانان نور ختم، نور هیڅوک نه ده پاتې. دا چې د کمونستان نه شروع کړو دغه څلوېښت کلن تاریخ، بیا وروسته مجاهدین، وروسته بیا موږ جمهوریت او تاسو، دا نشي کېدی. اما په آن مشوره مې ټولو مشرانو ته، هم طالب صف ته هم غیر طالب صف ته، دا داسي اول دا حقیقت باید ومنو چې ستونزه موجوده، باید سره خبري وکړو. بل مثلا د لار یو سیاسي نقشه باید وړاندې شي. آیا تاسو خو طالب سے ملامتو دا په خپل ځای صحیح ده؟ آیا کوم بهر میشت سیاستوال یا کوم کسان چې د افغانستان په چارو کې فعال دي، آیا دوی کوم غیر خبر نه، آیا کوم مطالعه د سولې او د یو داسې یو نظام چې ټول پکې ګډون لري، آیا دوی کوم طرحه وړاندې کړې؟ نه. ما وړاندیز دا دی چې اول موږ باید په دې پوه شو چې باید خبرې وکړو. طالب باید په دې پوه شي چې دا سوله نه ده، دا یو 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 نسبي ثبات ورته ویلی شو. اما که غواړو
سولې خبرې وکړي له نورو سره، ستاسو پیشنهاد دا
بل چاره نه لري، بل چاره موږ ټول نه لرو. اګه غواړم د خسر ټول کوم یو یو پنځه سنه چې طالب باید په دې پوه شي نور افغانان حق لري. دلته چې ټول ونه منو، کمونیست، مجاهد، طالب، غیر طالب او ټکروکراټان، ځوانان او ښځې، چې ټول سره په دې توافق ونه رسیږي چې د قدرت د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره د خلکو رایه ده، موږ که اساسي سولې ته نشو رسیدای.
او مننه د سولې په برخه کې د علي احمد جلالي نظر لرو سي د وایي سي سولې سره کوم راتلای شي. د علي احمد جلالي نظر راخلو د سولې په برخه کې بیا به بس دوام ورکړو.
فقط ها ورسېدل شي چې یو قرارداد د خلکو د حکومت پر موجود، یعنی یو مشروعیت داخلي رامنځته شي. مشروعیت داخلي دا دی چې په کلاسیک تاریخ کې چورته وګوري، خلک یو دغه ورکې بیعت ورکې حکومت ته د ځینو قرارو لپاره، د ځینو اقداماتو لپاره، د ځینو پالیسیګانو لپاره، او دولت دا ژمنه وکړي چې هغه نو څو جوړي دغه ژمنې په ځای کولای شي. کوم دغه دوه شی په افغانستان کې نشته. نه د خلکو د دولت ترمنځ یو قرارداد موجود چې یو حکومت ومني، یو مشروع حکومت ومني، او له بلې خوا خپل دولت دا امکانات نه لري چې په هر ځای کې ملا کینه، نو خدای امکان نه لري چې هغه حکومت خلک به باور وکړي. په اوسني شرایط کې طالبان په دې غرض چې که دنیا یې په رسمه ونه پیژني، ځینې شیان لري. اول دې چې په داخل د افغانستان کې داسې یو قوي مقاومت نشته مقابل دا چې د ځینې هېوادو سره ارتباطات لري، تجارت لري ورسره، او ځینې سفارتو کې خپل نمایندګان شته، او راکړه ورکړه د مسایګانو سره لري. فکر کوي چې دنیا دومره مصروفه ده چې افغانستان کې دومره د مداخلې دپاره نه لري، اشتها نه لري. نو ځکه دوی فکر کوي چې په اوسني شرایطو کې دوی دنیا غوښتنې د افغانستان خلکو د غوښتنو د منلو لپاره آمادگی نه لري، ځکه هغه غوښتنې په ځای کې خپل کنټرول له لاسه ورکوي.
د امریکا د دفاعي پانتون، ملي پانتون، د استاد علي احمد جلالین څرګندونه مو اوریدي. احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه کومه سوله چې تاسو تر اوسه پورې په بحث کې خبرې پی وکړي څنګه راتلی شي؟
سوله لکه څنګه مخکې ټولو دوستانو اشاره ورته وکړله، د افغانانو غوښتنه ده. ټول افغانان سوله غواړي. یو څوک چې یو څه غوښتنه ولري، د هغې لپاره یو چوکاټ ضرورت ده، او چوکاټ ډېر په اسانۍ سره راتللی شي. لکه څنګه مخکې ما خبرو کې یادونه وکړه چې افغانستان د مرکو جرګو وطن ده. په افغانستان کې موږ ډېر ښه سپېڅلي مشران لرو، یعنی په ډېر اسانۍ سره چې صداقت موجود وي او خودخواهي له منځه لاړه شي، سوله راتللی شي. د دې لپاره کوم مشکل نشته. موږ دا نه وایو چې طالب دی له افغانستانه بېخي، هغه چې هغه هم د افغانستان وګړي دي، یو قوت ده. که څوک یې مني او که نه مني، که موږ مخالف ده که موافق ده، په افغانستان کې یو قوت ده. خو دا هم نه شي کېدلی چې ټول ملت له نظره لرې شي. افغانستان د ټولو مشترکه کور ده. د اقوامو باید ټول اقوامو ته احترام وسي. راوی غواړي یا لویه جرګه چې هغه د موږ تاسو د افغانانو یو تاریخي چوکاټ ده، په هغه باندې سره راکین، یو لویه جرګه، واقعي لویه جرګه منځ ته راسي د هغې لارې نه، او یا انتخابات دغه دوه لارې د افغانستان د اقوامو یا د یو ملي حکومت د جوړولو لپاره دوه لارې موږ لرو، چې یا لویه جرګه او یا هم انتخابات.
نو دا اوس موقع باید طالبان متحده کی په دغه خبرو چې وخت ضایع کیږي افغانستان ورځ بورات باندې شاته لویږي، له دې نه باید جلوګیری وسی. هیڅوک نه غلطیږي په دې باندې چې اوس په دې مسایلو باندې چې هغه سیاسیون راوغواړي، سیاسیون اوس هلته څه وکړي؟ دغه چې تللي دي د خبرو حق نه لري د نظر څرګندونو. که یو خبره واقعیت وکړله سبا ته اوس یو مشکل جوړیږي. نو په دې لحاظ باندې ښه خبره دا ده چې طالبان اوس دوی یو اسلامي نوم هم پرې پروت ده. نو دغه په لحاظ باندې ځکه اسلام د صلح د آرامش او د هغه دین ده، نو موږ باید اسلام ته ترجیح ورکړو، نه شخصي وظایف ہوتا ان شخصی گٹ و منافع ہوتا لدی نتیر سو کچے دوی شخصی گٹ و نتیر سو افغانستان کے سولہ رات للے سی ٹول ارون ہوتا غیگ اخلاص کی راسی افغانان کی نہیں پیو ٹگر مانے سے بہر طریقہ مانے درست رات للا کاغ انتخابات ہوئے تب تیارے انی سی کہ واقع دوی غواڑی ملت لمن کرا دا نو دی انتخابات نو ڈر سی.
البتہ انتخابات دوی رد کھڑے گی دوی شکار ویلے دی دی طالبانو لوایان زبی اللہ مجاہد سرمایہ ورزلی پیو پروگرام کی خبری کھڑے وی دغه جواب دا و چې دا طریقه تجربه شوې ده او نه غواړو چې بیا انتخابات
وګوره. دا خو بیا زور واکی راغله لکه نه ځکه انتخابات نه کومه لوی جرګه نه کومه چې واقعي لوی جرګه یې چې ملت غواړي هغه نه نو بیا به سړی څه ووایي. خو بیا صرف زور ده. نو موږ دا وایو چې زور نه باید لاس واخیستل شي. زور هیڅ نتیجه په افغانستان کې ور نه کړله. موږ او تاسو تاریخ اوږدو ته که وګورو افغانان هېڅکله په زور باندې نه دي چا حکومت منلی، نه په داخلي او نه خارجي. نو ښه خبره به دای ته مقلا تور نه کی افغانستان نور د جنگونو د بدبختیو سبب جوړ نه کی. موږ بیا هم دا وایو چې خیر دا تورین دی دوی را دي سي اوس هم سری وخت دا بیرته د خپل افغان نورونو باندې لاس را کش کی. موږ دا نه وایو په وضاحت سره زه وایم هغه فاسد که په دوی کې دا که په جمهوریت کې دا که په مجاهد کې وو یو داسې محکمه د بې طرفه جوړه شي چې ټول ورته حاضر شي چې دا معلومه شي چې چا ظلم په افغانستان کې کړی هغه باید جزا وګوري. دا خدا سی نه ده چې همیشه یعنی معافی په نامونه په میلان کړی دا په دا نه ده چې ته خبرې نه شي کولی وطن کې به راځي او خپل کور کې به ناست یې نه جامې ته وړاندې کېدلی شي نه د مشورې حق لري نه د هغه لري. نو دا خو یو بندي خانه ده. نو دا رقم ته سوله او معافي نه وي. تاسو وکتل د موږ تاسو د افغانان ولې دغه ځوانان بیا زه تکرارن وایم چې دوی فرار کوي. هغوی بعضې خو په حکومتونو کې هم نه وو خو هلته د کار موقع نشته ده. اقتصادي ستونزې دي، توهین انسانی ډیر زیات موجود ده. نو دغه سبب جوړیږي چې خلک فرار کوي. نو اوس دغه فرار د مخنیوي په خاطر باندې واقعي سولې د راتګ په خاطر باندې په داخل خارج کې موږ ډېر ښې څېرې لرو، موږ ډېر ښه قومي مشران لرو چې هغه په هر سطح باندې دا څاغل لري امکانات لري چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي خو که څوک اجازه ورکړي.
مننه احمد صاحب. اخلي بارزي تاسو څه فکر کوئ دی احمدي صاحب له دې نظر سره هم نظر یاست چې یو جرګه راوغوښتل شي او زمینه برابره شي؟
څه فکر نه کوم چې په یو جرګه باندې به د افغانستان شخړې او جنجال حل شي. پروسه کاله هم افغانستان کې طالبانو خپله جرګه درلوده، لویه جرګه یې درلوده او هغه نه مخکې هم الیقل په تیر لس کلونو کې په افغانستان کې نږدې درې نور لویې جرګې هم ترسره شولې، مگر شخړه او ماسې په خپل ځای کې پاتې شوله. زه فکر کوم چې موږ د افغانستان مسایلو ته په هغه سترګه ګورو چې صرف د یو جوړجاړۍ پاکله سیاسي جوړجاړۍ پاکله باندې موږ غږیږو. هیر هم نشي چې د افغانستان جنگ د نویم کال جنگ نه دی نور، یعنی دا هغه 50 کاله مخکې جنگ نه دی چې کوم کورنۍ جنگونه وه. نن سبا په افغانستان کې ما تاسو ته بېلګه وړاندې کړله چې مختلف هېوادونه مختلف ملکونه د افغانستان په هکله باندې خپل نظر لري او د افغانستان په هکله باندې خپل تعریف شوي منافع لري. نو زما په هاند هغه سیاسي ډلې که پاتې بیا هم یو بل کېني، مګر نه وخت دی په لاس کې، نه اختیار د دوی سره یې او نه هم ملي ګټه دوی ته ارزښت ولري. ګټه بې څه افغانستان لپاره. خو که چېرته موږ په دې باندې راځو چې وایي چې والله یو جرګه مقصد شي، یو بیعت وشي او طالبان یو داخلي مشروعیت او یو بین المللي رسمیت ترلاسه کړي، هغه بیا نو آرامي ده؟ نه. بیا نو سوله ده؟ نه. د سولې مؤلفین مخکې ما تاسو ته ویلي او
مبخشه بیرته تاسو امدا خبره تاسو په دې باندې به هم ټینګار کوي چې ملګری ملتونه راوړاندې شي او ماقته اداره رامنځته کی په داس شرایطو کې چې واک د طالبانو په لاس کې دی د طالبانو مخالف سیاسيون سره نهایت پاشل دي هیڅ متفق او یو دریس نه لري حتی هغه کسان چې دوی وایي چې په افغانستان کې دننه د طالبانو په سر جګړه کوي هغه هم سره یو ډاله نه دي او یو گروپ نه دي په داس شرایطو کې او تاسو وایئ چې د مختلفو هیوادونو ګټې په افغانستان کې خوندې دي او دوی خپل ګټې او ملي منافع لري په داس شرایطو کې ملګری ملتونه ولې دا کار وکړي تیار له طالبانو سره په ارتباط کې دي
اتفاقا دغه شرایط چې د ملګری ملتونو مسؤلیت همدغه ده ځکه چې دنه په افغانستان کې کچې ته تاسو د ملل متحد هغه اصول چې یعنی په کوم بنسټ باندې دي کوای شي په بل ملک باندې یا په یو دولت باندې اته د حملې اتوي آرډر ورکي امر ورکي او یا هم هلته سیاسي مداخله وکړي په هغه صورت کې چې په هغه ملک کې بشري حقوق په ستره کچه باندې نقض شوی او دلته په افغانستان کې خپل خلک حقوقي تعریف شوی نه دي تاسو مخکې ویل چې ذبی الله مجاهد ویل چې د انتخابات نتیجه معلومه و هغه هم خبیل کنه و مګر طالبان خپل 15 کلنې واکمنۍ خګنی چې دا غي هغه خمودل و دي لپاره چې دینن کوي بیا ما تیر ناخوالی تکراری افغانستان لپاره یو داده چې دوی په سیاسي لحاظ باندې څنګه تاسو ته جواب ورکړي ملل متحد وظیفه هم داده
البته ملل متحد چرته دا کار نه دی کړی تر اوسه پورې یوازې را دي
نه
یعنی په عملی شکل نه او بخښه یعنی په داس شرایطو کې یو خو د سپتمبر 11 مې پیښه و د 2000 لومړي کال چې په یغې کې د روسي چین او امریکا دریس هم سره یو شو د امنیت شورا دننه لیکن اوس خو د امنیت شورا غړي سره هم د سره نه دي په اوکرين کې جګړه روانه ده ماسکاو واشنگتن ملامتي واشنگتن ماسکاو ملامتي په اقتصادي لحاظ باندې پکینګ له واشنگتن سره لري دی واشنگتن له پکینګ لري دی نو خبره دا ده چې د امنیت شورا غړي د 24 کال مخکې په څیر سره متفق نه دي چې د ته امید ولرو
زه دا منم چې امنیت شورا لکه څنګه چې یو لسم سپتمبر کې ټول په یو خلوا او په یو ژبې باندې افغانستان لپاره د ائتلاف د ځواکونو دراتک اجازه ورته ورکړه په دې موضوع نن سبا دی په ماغه نظر باندې نه دی کنه دا بيخي مطلق واضح ده افغانستان هم په وضعیت نه دی صحیح یعنی دا یوازې ملل متحد نه دی چې وضعیت په کې تغییر کړي افغانستان زه ولازم تاسو څو شم ته غواړم په لاندې باندې جواب ورکم تاسو تفسیره ځکه دا زه ډیر اورم خلق دا وایي چې تیر سیاسون هم په یو خله باندې نه دي زه فکر کوم او یا هم هغه سیاسي نظامی ډلې هم په یو فکر باندې نه دي د غوپ ما باندې کې کافی اندازه باندې همغږی شته که تاسو د غوی ټول دریزونه چې لوی چاتر یا کوچنی چاتر کې ځانونه ځای په ځای کړی دي وګوره ټول وا فکر کوي چې د افغانستان جګړه د افغانستان د حل لار نه ده
یعنی ټول په دې باندې متفق دي البته ځینې وبخښي ځینې بیا ټینګار کوي په جګړې باندې ازادي رډو ته تقریبا هر ورځ دی به جګړې خبر را لېشي خبر پانه را لېشي
چې د بیلګې په ډول تاسو کوم شی چې نو مخلې
مثلا د ازادي جبهه هر ورځ ازادي رډو ته پیغامونه را لېشي چې فلاني څه کې جګړه وکړه وهل ته جګړه وکړه
نه جګړه وکړه نه صحیح دا چې طالبان ته مرګ جوړ لاړی دا صحیح اغه لګ فیصدی متاسفانه خبر کیږي ډیر فیصدی تر
احوال یعنی دا خو واضح ده چې دوی سره پاشل دي
نن سبا کابل کې د اقل هغه خواني دوه متضاد ګروپونه ډاکټر عبد الله او حامد کرزی کابل کې دي او وی سره هم دغه د باندې سیاسي په ارتباط کې دي یعنی زه فکر نه کوم چې نشټون د یو بل سیاسي قدرت د دې باعث شي چې موږ وایو چې والا د طالبانو بدیل نشته یا
نه زما مطلب دا نه و چې بدیل نشته زما مطلب دا و چې یعنی شرایط هم دغه سره واندي چې د طالبانو مخالف سیاسيون سره یو خلنه دي دوی تر اوسه پورې د ټول بحثونه په دې باندې روان وي چې لکه دغه اوس چې دغه بحث یو برخه دې ته ځانګړې شوله چې د جمهوریت په وخت کې سولې ته څه کار شوی دی. یو خو ملامتوي، بلبل خو ملامتوي. د دې لپاره چې دا بحث راوند غواړو صرف یو دقیقه وخت لرو. امیر زاده صاحب، په لنډو صرف یو دقیقه وخت لرو، څرنګه باید چاچی باید وشي چې افغانان د سولې ثبات پخوا لاړ شي؟
اما په ان طالب باید اسلامي امارات باید دې ته چمتو شي چې دوی ته نن د هیواد رهبری کوي نشي. ممکن یو ورځ، دوه ورځ، یو کال، دوه کال د اتمان مشکل سره مواجه کیږي. دا د واقعیتونو اساسي بیلګه نه ده، ځکه نور واقعیتونه موجود دي.
بله، تشکر.
او د طالب نه بغیر صف باید لږ واحد شي، هغه وخت طالب ممکن غلط آماده شي.
مننه احمد صاحب، تاسو په لنډه صرف په یو د جملو کې
مسولیت د طالبانو ده. که طالبان وغواړي چې واقعا سولې لپاره لار آماده کړي، سیاسیون راوغواړي، نور قومي مشران راوغواړي، کولی شي امکان لري چې په افغانستان کې سوله راشي.
مننه احمد صاحب له تاسو، مننه کوم امیر زاده صاحب له تاسو، او اغلی بارغزی له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. نو وخت اجازه نه راکوي، تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر پخته سپارم.
کل تو بے ماتو جہانی بیا کل تو بے ماتو